د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي د قطر په اتم پړاو خبرو کې ممکن امریکایان او طالبان دې هوکړې ته ورسیږي چې په یو کال کې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان نه ووزي. اخواته د قطر پلازمینه دوها نن د طالب استازو او امریکایي ترمنځ د خبرو کوربتوب کوي. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. یو اربیا مو د ازادي راډیو په خبرونه کې زه اجمل ان له خپل نور ملګرو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. دا خبرې داس مال کېږي چې نن په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ خبرو اتم پړاو روان دی. په کندهار کې به می چاودنې اتم ملکي انټرپین کړي دي، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د 2015 کال د اټومي تړون د ژمنو دراکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې واشنگټن چمتو دی له طالبانو سره یو ښه تړون لاسلیک کړي. د شغلي خلیلزاد د څرګندونې داس مرسوي چې د امریکا او طالبانو مرکچیان نن د اګست 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو اتم پړاو لپاره سره راټول دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون به د افغانستان له خاورې د تروریستي اهدافو د نه کارولو د تضمین په بدل کې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل رانغاړي. دغه راز به هم دا تړون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سول مخامخ خبرو سیاسي توافق او بلاخره دایمي سول لپاره یو مقدمه وي. زلمی خلیلزاد د اگست پر 2 نیټه پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبانو داسې نشي شودلې چې و توافق ته رسیدل غواړي. دی وایي موږ یو ښه توافق ته چمتو یو. پامدیال کې د افغانستان د سولې عالی شورا هم په قطر کې دغه غونډه د دې هیواد لپاره مهمه او هیله بخښونکې بولي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر خپلو همکارانو ته ویلي دي چې د غواړي د راتلونکي کال تر نومبر پورې چې د امریکا د ولسمشري انتخاباتو وخت دی ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د خبر امریکایي خبري سرچینو د یو شمیر اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا ورکړی دی چې د دې کسانو نمونه یې نه دی اخیستي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه او سی این این ټلویزیون د سرچینو په حواله وایي که طالبان د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه د امریکا شرط ومني نو د امریکایي پوځیانو شمیر به له 4000 څخه 9000 ته راکم سي. په کندهار کې به می چاودنې اتم ملکی کسان ټپیان کړل. پېښنن سهار د کندهار په 2 امنیتي اوزه کې سوي دی چې وازی په خپل برید کوونکی پکښ وژل شوی. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل
نن سهار یو ولس بجې شاوخوا د 2 په مربوطات کې د اخون صاحب د جامع سره یو موټر سایکل چاودنه سوي ده چې خپل موټر سایکل انتقال اون کې د منځ تللې دي او اته تنه ملکیان زخمیان شوی دي چې په دې کې 2 زنانې او 2 ماشومان هم موجود ول.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دا خبر داسې مال خپرېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو ځل بیا په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو خواوو یې غوښتي دي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. افغان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او دایکندي ولایتونو کې 15 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو مرستیال ویان احمد صادق عیسا ازادي راډیو ته ویل چې د دایکندي په ګجران ولسوالۍ کې د ګډو تصفیوي عملیات پر مهال 12 طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د شغل عیسا په خبره د کندهار په پنجوایي کې هم په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د وسر ګروپ په ګډون 14 کسانو ته مرګ
د 215 متن کول اردو د لمړی په لیلوه کماندنی د مشترک عملیاتو ملي پولیس ملي امنیت په عملیاتو کې 9 تنه وسوال ترګر وجل سوي دي او 4 تنه تپیان سوي دي. په وجل سوي کې د طالبانو یو تن سر ګروپ خاکسار په نوم هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې د 2015 کال اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د اګست پر دریمه یې ویلي په اوسنیو شرایطو سره به ایران د اټومي تړون په برخه کې د خپلو ژمنو د راکمولو دریم ګام واخلي، خو نوموړي د راتلونکي اقدام جزئیات نه دي روښانه کړي. ایران په میاشت کې اعلان کړی و چې که د دې تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه خپلو ژمنو ته په بشپړ توګه درناوی ونه کړي، ایران به په تدریج سره د دې تړون په برخه کې خپلې ژمنې راکمې کړي. ایران له وړاندې د دې اټومي تړون د موادو پر خلاف په لوړه سطحه د یورانیمو د بډاینې چارې پیل کړي دي. امریکا په 2013 کال کې له دې تړون ووتله او پر ایران یې نور بندیزونه ولګول. که څه هم اروپایي هیوادونه فرانسه، جرمني او برېټانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي، د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو د راکمولو هڅې کوي، خو څو دا تړون خوندي کړي، خو ایران ادعا کوي چې دغه هیوادونه د امریکا د فشارونو په راکمولو کې ناکام شوي دي. او په روسیه کې د دولت سیاسي مخالفینو یو ځل بیا نن په پلازمینه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي. دا لاریونونه د مسکو د چارواکو د هغو ژمنو پر خلاف کېږي چې وایي د عامه نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي. د روسیې په پلازمینه کې دغه اعتراضونه له جولای راهیسې داسې مایل پیل شوي چې روسي چارواکو د ښاروالۍ په انتخاباتو کې د مخالفینو یو شمېر کاندیدان له ګډونه منع کړل. دا انتخابات په سپتمبر کې ترسره کېږي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې نن د قطر پلازمینه دوها د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو او امریکایي چارواکو د برخلیک ټاکونکي غونډې کوربه توب کوي، د سولې عالي شورا یو بیان د اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته په څرګندونو کې هیله ښودل چې دا خبرې به ښه نتیجې ولري.
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم که این نشست نویدهنده
په همدې موضوع، یعنی د قطر د سولې په خبرو اترو باندې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت الله عظمی سره مرکه دروو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلې هغه خبرې چې په یوه اونۍ کې د افغانستان جګړه ګټلی شي بیا تکرار کړي دي. په افغانستان کې دننه خلک چارواکي په دې اړه څه نظر لري؟ په دې موضوع هم یو رپورټ لرو. د افغانستان ولسي جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب بشپړ کړی و. دا موضوع په یو رپورټ کې څېړو. د هلمند امنیه قمندان وایي څلور کسان د نفوذي بریدونو په تور نیولي.
څلور نفري کم ګروپ چې و نفوذي، د دوی هدف و چې ځان پولیسو ساعت ته داخل کړي.
حقیقت څه دی او کور کلی ونیس پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. په داسې حال کې چې د قطر مرکز دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو د خبرو کوربه ده، په افغانستان کې د نن بیلابیل لوري هیله مند دي چې دغه خبرې به یوې داسې نتیجې ته ورسیږي چې د بین الافغاني خبرو لپاره او اوربند لپاره به لاره هواره کړي. په دې هکله جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اتم پړاو خبرو ته ډیره خوشبینه ده. د دې شورا مرستیال بیان د اسدالله ظاهری وایي چې په دې پړاو خبرو کې به د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. ښاغلی ظاهری د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشانه های بسیار خوبی را میبینیم.
خینی خوینو دا غونډه د اوربند او سولې په لوري زیری ورکوونکې ده. موږ د سولې په شورا کې په ټینګه باور لرو چې دا ځل خبرو کې به عملی او ملموسې پریکړې وشي.
د قطر پلازمینه دوها نن د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ د اتم پړاو خبرو کوربه ده. خاغلی خلیلزاد تر دې وړاندې ویلي چې له طالبانو سره د سولې یوې موافقې ته د رسیدو غوښتونکي دي. طالبانو مخکې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش د معلومېدو سره حاضر دي چې د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغاني سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي، خو ټینګار یې کړی چې افغان حکومت د حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي جهت په توګه به په دې خبرو کې ګډون کوي. له دې سره جوخ د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې غواړي په متحده ایالاتو کې د 2000 میلادي کال له انتخاباتو مخکې ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووزي. په عین وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی محمد داود کلکانی وایي چې په قطر کې د روانو خبرو پریکړې به د بهرنیو ځواکونو وتلو او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي.
د نن ورځې غونډه هغو بین الافغاني مذاکراتو زمینه مساعدوي چې په ډنمارک یا اوسلو کې به ترسره شي او حکومت به پکې هم ګډون ولري. کوم پلاوی چې بین الافغاني مذاکرات ته ټاکل شوی غړو یې مخکې په یو ډول په حکومت کې وظیفې ترسره کړي.
د قطر په غونډه کې به په څلورو مواردو توافق کیږي، یعنی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، اوربند د بین الافغاني مذاکراتو په پیل او د القاعده په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو په پرې کولو. زلمی خلیلزاد ویلی چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په هڅه کې نه ده، بلکې غواړي له طالبانو سره داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې د اتم پړاو د خبرو لپاره خوشبيني په داسې حال کې ښیي چې یو شمېر نورې ادارې هم هیله لري چې دا خبرې به یوې نتیجې ته ورسیږي. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ چارواکي وایي چې د قطر په اتم پړاو خبرو کې ممکن امریکایان او طالبان دې هوکړې ته ورسیږي چې په یو کال کې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووسي. د دې مرکز مرستیال حکمت الله عظمی ازادي رادیو سره مرکه کې دا هم ویل چې تر دې خبرو وروسته د افغان حکومت او طالب استازو مخامخ خبرې هم ممکن دي. له ښاغلي عظمی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په قطر کې د اتم پړاو خبرو په اړه ترې پوښتنې.
دا اتم پړاو طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم خبرې به کیږي، دا مهمه په دې ده چې په دې کې به یو ابتدایه تفاهمنامه امضا کیږي چې په هغه کې به د امریکا د عسکرو وتل پکې کې یو مهم دغوي جز وي. تر کومه اندازې د خبرې هم امریکایانو پر دې باندې اصرار کوي چې باید په 3 میاشتې کې ووځي، او طالب وایي چې نه، تاسو باید پر 9 میاشتې کې دغسې. زما معلومات دا دي چې شاید تفاهمنامه کې یو کال تدواړه دغه ورسیږي په تفاهمنامه باندې دا توافق وکړي چې په یو کال کې به امریکا خپل عسکر باسي او نیمایي به د اوس نه شروع کوي. په دې کې دوه تر اوسه هغه مشکلات چې دي هغه دا دي چې اول به کوم بیس خارجانو بندیږي، او په عین وخت کې د دې نه علاوه څو کم هیوادونه به د دې ګرنټي کوي. طالبان اصرار کوي چې چین ملل متحد باید د دې دغه وکړي، د دې ګارنټي وکړي چې هر بیس بندیږي او امریکا چې نن تفاهمنامه امضا کوي بیا دې کوم بیس خالي کړي، باید طالبانو ته د چین او ملل متحد دوی یې تایید کړي چې وو دا بیس خالي سو. دین علاوه هغه اخري دغه چې کوم امضا کیږي، کوم دین چې امضا کیږي، ځینې وادونه دا کوشش کوي چې هغه د خلیزات په سطح باید نه اوسېږي. هغه باید د وزیر خارجه د امریکا پامپیو او برادر امضا کی، او هغه باید د نور یوادونو رهبران هم پکې کی ولا حضور ولري، او هغه نور
یوادونو غوښتنه وکړي ځینې یوادونو د غوړی مثلا
ملل متحد په کوم هغه جنرال اسمبلی یا کوم غونډه چې راځي په کلنۍ باید په هغه کې د امضا کی چې په کې مثلا روسیا او هند د ټولو یوادونو پکې کی دغه یوادو رهبران هم ولاړو سي امریکا او طالب دا دغه امضا کی تفاهمنامه. د دې ګټه بداوی چې دغه سي ځنی وادونه غواړي امریکا پر د خپل تفاهمنامه باندې دغه کې متحده کې چې ځنی ونه وځي، چې نو اوس که د خلیجات ساته باندې دا دې لمزا کیږي، دا سند لمزا کیږي، دا عمر لوړ نه دی لکه د وزیر خارجه د امریکا او بیا د نور رهبرانو په حضور کې. نو زه فکر کوم دا وسنۍ اتم راوند یو مثبت ګام دی، مګر ځینې نقاط چې هغه ته باید وسم پام ونیول شي.
بلغه اعظمي یو بل څه چې افغان حکومت خپل مرکشي پلاوي انتخاب کړی دی، دا کار تر سره شوی دی، او ویل کیږي چې تر دغه اتم پړاو خبرو وروسته به افغان حکومت له طالب استاذ سره مخامخ کینی او خبرې به کوي. هغه څه چې طالبانو په خوا په وار وار دا موضوع رد کړی ده، دا ځل ساس په نظر باندې څومره امیدواري شته چې مثلا دا دواړه لوري یو بل سره په مستقیم ډول خبرو تکینی؟
دا بکیر په خاطر دی چې طالبان پوهیږي چې زموږ اساسي مسله د امریکایانو سره حل ده، نو د افغانستان د دولت سره کښېنستلو کې د دې ځلې به مشکل نه پېښوي. دا دومره غټ مسله نه ده، یعنی کله چې طالبان ته د امریکا د نظامي فوجیانو د وتلو د تفاهمنامه ورسره کېږي، بیا دا مسایل ورته ډېر کوچني معلومېږي.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ په نوم د یوې ادارې مرستیال ښاغلی حکمت الله اعظمي و چې د ازادي راډیو سره یې مرکه کوله، دا د خپل نظر و. په خپلواکه توګه باندې دا نشي تاییدیدلی چې وسلوال طالبان دي په خبرو کې داسې کوم شرطونه یا داسې کوم مسلې لري لکه ښاغلی اعظمي چې ورته اشاره وکړه، او نه تر اوسه په رسنیو کې په دې اړه رپورټ ورکړل شوی. دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مقرر نوی چې په افغانستان کې جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان ووژل شي. هغه تېره ورځ په سپینو ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو په خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر د تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهوري ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه هم کړې وه. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په څو ورځو کې ګټلی شي، خو نه غواړي چې په دغه هېواد کې لس میلیونه کسان ووژل شي، یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي،
په افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولی شو چې د افغانستان جګړه په 2-3 یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو. خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د ده هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی، بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وې چې د افغان حکومت توند غبرګونې هم له ځان سره درلود، او په یوې اعلامیې کې په دې اړه له ښاغلي ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربیر یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلي ټرمپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي، او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي، خو د ولسمشریزو ټاکنو یو شمېر نوماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرامرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نوماند دی، او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول څرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري، او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي، چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغله تمناوی د ترامپ خلی چې د 10 میلیونه کسانو د وژل کیدو خبره راوځي، د کومه پلان شوی خبره نه ده، بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبري نورو تجالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلې وو. خغله نبیل ویلي وو، ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه یوازې دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړي، بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړي دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم توي کړي دي. یو شمېر افغان سیاسي شونونکي بیا د افغان جګړې په اړه د ټرمپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولي. د چارو شونونکو انتظار خادم وي، د ولسمشر ټرمپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې له ټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د ده په خبره تر کومه چې سوله رانشي، امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ټرمپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، اوس هم هلمند ته ځو. د هلمند امنیي قمندان وایي 4 کسان یې د نفوذي بریدونو په تور نیولې. د هلمند امنیي قمندان سمون مل احسان الدین هلمند ازادي راډیو ته وویل، دغه 4 کسان چې تازه یې د پولیسو دنده پیل کړې وه، غوښتلې مارجې ته د پولیسو په تشکیل کې ولاړ شي او هلته په خپل منځي بریدونو سره پوستو ته سکوت ورکړي. په دې اړه زما همکار الیاس تایی د هلمند لوالي احسان الدین سره مرکه کړې. دا مرکه اورو.
سلو نفری کم گروپ چی و نفذی دا دوی هدف و چی زن پولیس صف داخل که او هغه هم د مرجی په پولیس کې او بیا ځان ورسی د مرجی ولسوالۍ ته دی د خپل ارتباطیانو سره بیا په هدف ورسیږي ولې چونکه دوی په هدف ونه رسېده دلته په څوک اشاره کې ګرفتار شول چې موږ اسناد باندې درلود
یعنی فکر کوي دا به غټه پیښه وای دوی غوښته چې په دې ډول د مرجی مرکز ته سکوت ورکړي لوی اهداف ولي او یا لوی اهداف ترلاسه کړي اهداف یې څوک اصلا
اوس خو په ابتدایي تحقیقات کې چې دوی کم اقرار کړی دی یا کمې خبرې کړي دي د دوی هدف دا و څلور نفرو چې ځان پولیس صاحب کې داخل کړي او بیا د مرجی ولسوالۍ ته ځان ورسي او بیا د خپل ملګرو سره یا طالبانو سره دوی په اړیکې کې سي او آینده د دوی څه پلان و هغه به نور په آینده تحقیقات کې معلوم سي چې د پوستې د سکوت پلان مو درلودی د ولسوالۍ د سکوت پلان مو درلودی یا مو د وسایط د سلا او تشتولو پلان درلودی هغه به نور په بعدي تحقیقات کې معلوم سي.
زما بله پوښتنه د دې موضوع بهر د دې جنایي پیښو په خاص ډول د غلا په اړه ده. دغه ګراب د شپږ میاشتې کېږي چې داسې متوازن روان دی، علت څه شی دی، ولې دومره دوام کوي؟
علت په هلمند کې بیکاری، تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار او روزګار نشته. بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نیت لري هغوی به هم دا فکر کوي چې ځان ته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیداره دي، پولیس آماده دي چې زه راغلی یم په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغسې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بېرته ایله سوي دي کم چې څارنوالۍ ته سپاره سوي دي 229 نفره موږ څارنوالۍ ته سپارلي دي. غله
د تیر اختر په ورځو کې هم تاسو ویل چې د اختر علت دی، اوس هم اختر نږدې تاسو وایاست، اما موږ چې کتلي دي دا ګراف بیخي ښکته سوی نه دی. زما پوښتنه دا ده چې آیا فکر کوئ دا د بهاره څخه د ډېرو منظمو کړیو لخوا کنټرولېږي یا ستاسو په ضد دسیسه ده او یا ځینې سازمان یافته مسایل دي چې لشکرګاه ته یې عبور کړی دی او دلته راغلي دي او دا غلاوې کېږي؟
نه، زما په ضد باندې هېڅ دسیسه نه ده. دا خو خامخا بڅ د باندې څخه هم غله پکښ کې وی، د هم مرزه ولایتو څخه برزي او په داخل ولایت کې به هم وی. خو دا په هر ولایت کې غلاوي کیږي، په هر شهر کې غلاوي کیږي، یوازې نه په هلمند کې.
دوستانو، د هلمند د امنیي قومندان احسان الدین هلمند سره مو د دې ولایت د امنیتی وضعیت او همدارنګه دغلته د څلورو نفوذي مشکوک کسانو د نیول کېدو په اړه مرکه اوریده. دا د ازادي راډیو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې په تیرو دریو میاشتو کې یوازې په یوې غونډه کې نصاب بشپړ کړی و. یو شمېر وکیلانو د دې مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګریو بوخت دي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو وکیلانو د نومونو په افشا کېدو ټینګار کوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنیني اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولې، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي. د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي دوشنبه ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه.
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي. د قوانینو تصویب او د تړونونو تصویب ټول راته منتظر دي. په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي. دلته وسم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ و، بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن هم د تالار جلسه برگزار نه شوه. خوشنۍ سره باید ووایم چې هر ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر وي او هغه چې راځي هغه تر لسنیمې یوولس بجو مخته نه راځي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود.
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود. د سور له شپږمې د اسد تر دولسمې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید به وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
مسئله بودجه برای همگی ما مهم هست.
د بودجه مسئله مو ټول ته مهمه ده. پوزه که هم موږ رخصتي وزن راولي. یوش می وکیلان بده دیلی او چنه لري چې پارلمان ته راشي. نو د هغوی موکلینو چې ورته رای ورکړي، باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضری کوي.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار دار چې دې د درې ورځو معاش دې وګرځي. اگر چې دې سرمایداران دې د پیسو باندې زونه راي نو کی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د درې ورځې حاضرین ورکی باید په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژني چې ترکه مستازي لګري دي چې دې اساس زوب کې یا خپل تجارت کې خپل شخصي فعال دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلي د ولسی جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډیر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د ثور په شپږمه تر دوه میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غني له لورې پرانیستل شوه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دوه میاشتې ولګېدې. دغې جرګې په تیرو دوه میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. و مو لیدل چې ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسه کې بشپړ نصاب درلود. دا خبره د ولسی جرګې یو استازي ازادي راډیو ته کړې ده. اوس هم د انتخاباتو په اړه یو رپورټ د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیم د جمهور ریاست نمایندانو ته چیلنج ورکړی چې په مناسبو کې ورسره ګډون وکړي. ښاغلی نبیل چې د شنبې په ورځ خپل لومړنۍ کمپاینی غونډې ته وینا کوله، خپلو پلویانو ته وویل چې د اوسنیو ټولو ناخوالو مسؤل د ملي والی حکومت دی. په ورته وخت کې په انتخاباتو کې د څار یو شمېر بنسټونه د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي مناظرې د دې لپاره مهمې بولي چې ولس تور او سپین ترمنځ توپیر وکړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د جمهور ریاست د انتخاباتي کمپاینونو په اومه ورځ رحمت الله نبیل د لوی جرګې په خیمه کې خپلو یو شمېر پلویانو ته په وینا کې تور پورې کړ چې د ملي وحدت حکومت په بیلابیلو برخو کې ناکام دی. ښاغلی نبیل د جمهور ریاست له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې یو بل ته د پیغورونو پر ځای د لنموړي سره په مناظره کې ګډون وکړي.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به موږ خپل منشور په مناظرو کې خدای دې وکړي چې دغه مشران چې په دې ناخوالو کې شریک ورته څو کاله هغه مناظرې ته حاضر شي. دوی په مناظره کې به موږ ودرېږو. د ولس ته به وایي چې په دې وطن کې څه تیر شوي، څوک د دې سبب شوی.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي سیالۍ د تیرې یک شنبې په ورځ پیل شوې چې یوازې له اتلسو کاندیدانو څخه محمد اشرف خنی دوه ځله، عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار یو ځله خپلو پلویانو ته ځینې پروګرامونه تشریح کړي دي. او د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید عنایت الله حفیظ بیا د کمپاین په لومړۍ ورځ له خپلو پلویانو سره یو ځای په یو حرکت کې د کابل لویدیځ کې سړکونه پاک کړل. که څه هم د ثبات او همپالنې انتخاباتي او نورو بیلابیلو ټیمونو د مناظرې د بلنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د محمد اشرف غني په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم وایي چې هر هغه چا سره مناظرو ته چمتو دی چې ځانګړې برنامه ولري. د دغه انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړي غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
زموږ کاندید د برنامې په اساس باندې مختص یو هر هغه څوک چې برنامه لري د ولس د امنیت لپاره، د ولس د اقتصاد لپاره، د افغانستان د سولې او ثبات لپاره، نو هغه سره مونږ مناظرې ته اماده. هر هغه څوک چې نه برنامه لري او نه دغه لري نو هغه سره خپل وخت ضایع کول.
ښاغلی رحمت الله نبیل د شنبې پر ورځ خپلو پلویانو ته د پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل چې په اقتصادي، سیاسي، ټولنیز او ښی حکومتولۍ او نورو بیلابیلو برخو کې داسې منشور جوړ کړی چې له نورو کاندیدانو سره توپیر لري. نوموړي ادعا وکړه چې د هغه برنامه او منشور د افغانانو له لوري د افغانستان شرایطو ته په کتو چمتو سوی نه د کوم بهرني هیواد له لوري. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه مناظرې د انتخاباتي کمپاینونو لپاره مهمې بولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
کمپاین یو اصلي موخه ده چې خلک د ټول د بدو منځ کې ترتیب وکړي. په کار ده چې کاندان یو سره مناظرې همدارنګه تور سپیری وکړي تر هغو خلکو ته دا قابلیت ورکړي پایدات د چا برنامه او د چا لیدلوری د راتلونکي لپاره ښه ده.
ښاغلی رشید زیاتوي چې ټول کاندیدان باید په یوه مناظره کې سره ګډون وکړي او خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي او په اړه یې ځواب ویونکي واوسي.
زما رایه زما حق.
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
دوستانو د مازیګر څلور نیمې بجې شپې ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې یوازې په تیره جولای میاشت کې 1500 ملکي وګړو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله وشته ده. د یوناما اعلامیه زیاتوي چې تر ډیره د ملکي مرګ ژوبله د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وشته ده. دا اندېښنه داسې مهال خبره شوې چې په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې هڅې ډېرې سوي دي، خو د یوناما په خبره په هماغه اندازه شخړې هم ډېرې سوي. اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چې یامامو ته لقب لیکي چې وایي زه پر ټولو مشکل خو او ژغ کوم چې پوځي عملیات په دې فکر ډیر نه کړی چې شایي په دې سره به د سولې په خبرو کې د دوی دریځ پیاوړی سي. د دې سره هم مهاله د کندهار څخه راپور راغلی دی چې په یوې بمی چاودنې کې اته ملکي کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او دایکندي ولایتونو کې 15 وسوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته. په کندهار کې د 215 متر کلو اردو مرستیال ویان صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې په دایکندي ولایت کې 12 طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي، او دغه راز د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې هم 9 کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به په 2015 کال کې د اټومي تړون د ژمنو د راکمولو په اړه دریم ګام واخلي. د ایران د پارلمان خبري اژانس د جواد ظریف په حواله لیکلي چې د اګست پر دریمه یې دا خبره کړې ده، خو نوموړي د راتلونکي اقدام په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. او په روسیې کې د دولت سیاسي مخالفینو یو ځل بیا نن په پلازمېنه مسکو کې پراخ لاریونونه پلان کړي دي. دا لاریونونه د مسکو د چارواکو د هغو ژمنو پر خلاف کېږي چې وایي د عامه نظم د ساتلو لپاره ټول اړین ګامونه اخلي.
اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د شپږم پړاو سیالیو لپاره د لوبغاړو د پیر مراسم تیره شپه په کابل کې ترسره شول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د شپږیزې لیګ روان پړاو سیالیو لپاره سلګونه افغان لوبغاړي په بیلابیلو کټګوریو کې بولۍ ته وړاندې شول چې دغه لیګ د شپږو لوبډلو د مسؤلینو لخوا هرې لوبډلې ته 14 لوبغاړي واخیستل شول. د ښاغلي هوتک په خبره له یادو 14 لوبغاړو سربیره هرې لوبډلې د دې حق درلود چې یو لوبغاړی د تیر پړاو سیالیو څخه ځان سره وساتي او دوا ایمرجنګ لوبغاړي هم په خپل خواخه غوړه کړی. د شپږیزې لیګ سیالۍ چې له 2013 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي تیر کال د یو لړ ستونزو له امله ونه شوې، او دروان پړاو سیالۍ دوه لوبډلې هم تر دې مهاله نه دي پلورل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ معلوماتو مخې ټاکل شوې د شپږیزې لیګ راتلونکي پړاو سیالۍ د روان 2019 میلادي کال د سپتمبر په 26 پیل او د اکتوبر میاشتې په 8 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د رنګي سیالۍ کې کابل، غور او تخار ولایتونه تر نورو ښه وځلېدل. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې چې د شپږو ولایتونو لوبغاړو ګډون کړی و، د کابل لوبغاړي لومړی، د غور دوهم او د تخار ولایت لوبغاړي دریم مقام خپل کړ. د نوموړي په خبره دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمې کلیزې په ویاړ جوړې شوې وې، او له هر ولایته ورته درې لوبغاړو ګډون کړی و، او د مساواګي نوم د بارسلونا لوبډلې د اصلي لوبغاړو نوملړ ته په رسمي ډول ور اضافه شو. په نړیوال ورزشي ویبپاڼو کې راغلي چې موسا په لومړي ځل په 2013 میلادي کال کې د لوبډلې سره یو ځای شو او تر دې دمه یې په دې لوبډله کې درې سیالۍ کړې دي. مساواګي 40 کاله عمر لري او خپلې لومړنۍ سیالۍ یې یوپن بلژیک کې ترسره کړې دي. موسا به له دې وروسته د لیونل میسي تر څنګ په لوبو کې برخه اخلي.
دوستانو په همدې خبرونو سره چې سپورتي خبرونه و او فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هیروئ.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هلې او سلامونه. حقیقت څه دی د دې اونۍ خبرونه چې زه نسیم شفق وړاندې کوم په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو سرنګولې ته څنګه ډېر شوه ده. په دې اړه د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره بحث درو. ښاغلی وزیر ښه راغلاست چې یو کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. وزیر صاحب پوښتنه بلې دینه پیلو چې ولې لا هم د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته هغه ډول چې لازم ده دسترسي او لاسرسي نه لري.
لاسرسي روغتیایي خدماتو ته 2002 میلادي کال کې لاسرسی خدمات تا 9% اما الحمدلله اتیا تر 90% پوری افغانان او روغتیایی اساسی خدمات تا لاسرسی لری. دا مانا داده چی مونگ او کولیشو چی ده سی روغتیایی یا ده روغتیایی مراکز و تعداد دیر کن. نمونه داده چی اوست مونگ دری زره مرکز سی پر طول افغانستان که جور کرده
طول فعاله دی؟
او ټول فالدی دا درته درته ویلای شم بیخی په قوت چې دریزره مرکز سی وخت چې وایم یو روغتیایی مرکز وجود لري. دلته خیالي مرکزونه نشته، پرسونل پکشته.
همدغه پخته د مو پخته هم دلته خلک شکایت کوي چې پرسونل لکه څنګه چې تاسو وایست په هغه ډول نشته، یا خدمات نسی کولای یا وړتیا نه لري او یا هم د ځینو شرایطو له امله هغوی خپل وظیفو ته نه راځي.
یو مشکل داده چې د زنانه پرسونل یا قابله کمبود یا خزینه پرسونل کمبود شته. د دې لپاره چې مونږ یو سنتي ملک یو او ناامنی مشته، د شارونه خلک داوطلب نه دي، علاقمند نه دي، خصوصا خزی چې دین وخت کې بیله محرمه لارسی لری او پرتو سیمو تا ارزی خدماتو کی.
نو دا مشکل دا سنگ هم کوای آیا اقدام هم کرده؟
ولی نه دا در توای ما اول خو اتیا فیصد دمونگ مراکز سی یا دی اقل یو قابله لری چو ولس یا تلس میاشتی تربیه شوی مهارت لری مور تا ماشوم تا امیدوار میندو تا خدمات کوایشی، اختلاطات مدیریت کوایشی او تا خدمات کهی. مونگ چی کری؟ مونگ اغا خوندو او چوک سواد لری اد اقل لیکل کوایشی، لوستل کوایشی، اوی تا مقابلگی مکتبون پا هر ولایت کی جور کری. دماغا ولسوالیو ندوی انتخابو پا ولایت کی
اوی بیدا مشکل حل کوایشی دخل کو؟
او خبر داله چه ولس یا تلس میاشتی او تا ترننگ او تا زمینه مساعده او او برته دوباره په لرو او پرتو مراکزو کې دوی استخدام کوو. دا نتیجه ډیر مثبت ده او اکثریت مراکز سی اوس قابله لري.
وزیر صاحب تیر کال داسې راپورونه خپاره شول چې ګوندې اویا سلنه خلک یا اویا فیصد خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فکر نه کوئ چې دا ډیره جدي او دندکنه خبره ده؟
ارقام د سره نه منم، دا بالکل دا خبره دا نه ده. درته وایم چې اتیا فیصد خلک حدی اقل یو ساعت لار په پخو د نژدې مرکز سی فاصله لري. نو خبره دا ده چې اوس اتیا فیصد خلک د مونږ خدمات سی ته د لاسرسی لري او مراکز سی شته.
حتی په کابل کې هم شکایت دا ده د خلکو اندېښنه دا ده چې د تشخیص او درملنې یو داسې مرکز نشته چې هغه د خلکو جوابګویي. تاسو هم دا کېدای سي راسره ومنئ چې اوس هم راپورونه دا دي چې د کال 300 میلیونه ډالر خلک بهر کې په تیره په هند او پاکستان کې په خپلو درملونو او تشخیص باندې مصرفوي. دا مشکل به څه حل کیږي؟
اول خو دا درته وایم چې یو رپورټ ما ولیده چې یو میلیون افغانان د موږ مراکز سی او روغتیایي مراکز ته راغلی یا ته تداوی لاندې نیول شوی. د یو میلیونو نه نسو زره په ډیر ښه توګه تداوی شوی او په سالب توګه بیرته رخصت شوی.
جناب وزیر، داسې بیماران شته یا مریضان یا ناروغان شته چې دلته تشخیص د سرطان سوی په رواني لحاظ ډیر فشار راوړي په مریض باندې، ولې کله چې بهر تللی ډیر عادي بیماري سره مخ
ډیر خبره د منمه. ګوره چې یو ملک کې چې په $15 فی نفر او په یو کال کې د صحت تخصیصی نو موږ باید اولویت ورکړو. چا ته اولویت ورکړو؟ هغه خلک چې ډېر مشکل لري، ګوره چې مجروحین ضرورت لري تداوی ته، عاجل واقعات ضرورت لري تداوی ته، مور مند او ماشومان ضرورت تداوی ته لري. نو ګوره هر ورځ چې انتحار ده، انفجار دغه مجروحین چیرته ځي؟ همدغه مراکز سی ده چې ورته رسیدی، ورته رسیږي، تداوی یې کوي، مشکلات یې حلوي.
نور مریضیان هم ستاند
سرطان مرکز هم کابل کې جوړ شوی. د $50 اولویت چې درته وایم، په یو ځل ټول مشکلات دا ډېر مشکل ده، هیڅوک هم دا نشي حلوی. نو دا د یو خدای تعالی که موږ ته کوم معجزه راکړي چې په $50 فی سړی په یو کال چې دا حل کړو. اما اقدامات شوی، یا د مراکز جوړ شوی
فیروسه،
قدم په قدم انشاءالله دا مشکل حل شي.
فیروسه لا هم د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه په افغانستان کې لرو. د یونیسف د راپور له مخې لا هم د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره افغانستان د بدو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. ولې دومره مصارف
اتلس کاله کې داسې وګورو؟ دې په دې سوال ته مور د مور مړینه رقم یا ارقام دا و چې 1600 فی 3000 ژوندۍ ولادتونه دا د مور مرګ و. اما اوس دا کته شوی 1600 فی 3000 ژوندۍ ولادتونه. دا یو ډېر ستر تغییر ده. ماشوم مړینه کچه 250 اوس د 50 نه هم کته شوی ده، ستر تغییر ده. مدام منو چې اوس هم دا مشکل سته، 1500 فی 1000 ژوندۍ ولادتونه دا هم یو غده مشکل ده.
دا اما پوهاوی پروګرامونه مو شکایت دادی چې ضعیفه دی. بیلګه یې دا ښودل کېږي چې حتی د کابل ښار په ښوونځیو کې نجونې د فولیک اسید ګولۍ یا تبلیټ نه خوري او وایي چې اقامت رامنځته کوي. فکر نه کوئ غټ مشکل ده؟ ولې په دې برخه کې ضعیف عمل شوی؟
دا خو یو خبره چې سکتور صحت په یوازې خپله دا کار نشي کولی. نو دلته یو مشارکت ته ضرورت ده، یو همکاری. دلته میډیا نقش لري،
رهبری د ساتامید وزارت
دلته نقش د میډیا شته، نقش د منبر مسجد شته، نقش د مکتب او معلم
رهبری تاسو کوئ،
رهبری هغه ده کوي، یا مانګي جوړ شوی کار په کوو. اما دا ارتباط لري د سواد کچه، ارتباط لري د اقتصادي، د خلق پوهاوي، دا شیان ټول مستقیم دلته راځي.
زم دغه وایم چې یعنی د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ضعیف دي، دته په توجه سره
خود خبره داسې ده چې
موږ په ښوونځیو کې زده کوونکو سره خبره کړې او ویل چې موږ قوي معلومات نه درکړل سي.
او معلومات دا ده تاسو دلار نه دا کار کوو، د مسجد دلار نه دا کار کوو، د منبر دلار نه دا کار کوو. او دا یوازې د موږ نه ده، د ټولو کار ده چې مشترکاً باید هم انګی جوړ کړو، څنګه میډیا استفاده وکړو، څنګه علما او کرام سره کار وکړو، چې د هغوی پیامونه څنګه رسوي، څنګه د استادانو معلمینو سره چې وکولای شو چې دا پوهاوي معلومات او پیامونه ټول ته ورسوو.
جناب وزیر صاحب، شاوخوا 15 میاشتې مخکې مو په دوبۍ کې د نړۍ په کچه د ښه وزیر جایزه ترلاسه کړه. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو دغه وضعیت ته یا دغه مشکلات ته په کتو سره څه ګمان کوئ چې مستحق وي؟
اول خو داسې چې ځواب درکوم که مستحق وم یا نه یم، خو لاقل په یو بین المللي منبر کې، یو بین المللي ځای کې د افغانستان نوم مې اوچت کړ. په $50 فی سړی فی کال چې د صحت د تخصیص ده، د مرګ میر کچه که وګوري، د تغذیه وضعیت که وګوري، د مراکز صحي افزایش او تعداد که وګوري، نو دغه یو ډېر تغییر ده. دا جایزه ما ته هم یو افتخار و، اما ته ډېر مشکلات ایجاد کړه، یو تشویق و، اما مسؤلیت می ډېر کړ. د هغه وخت چې م جایزه واخیسته، دا مخکې له جایزې نه که می 12 ساعته کار کول یا 10 ساعته یا 12 ساعته، بعد له جایزه نه اوس مجبوریم چې 14 ساعته کار کړم. خدای ته مسؤول، خلکو ته مسؤول یو. نو بعد له جایزه نه مسؤلیت هم نور ډېر شوی او تلاشون هم ډېر شوی.
ورسته پوښتنه دا چې ښاغلی وزیر، چې موږ به په افغانستان کې ژمنه مستد څه وخت معیاري صحي خدمات ولرو، حداقل په دې کچه چې موږ وکولو چې دغه ناروغۍ لپاره درملنې او تشخیص لپاره چې اوس بهر ته ځو لاړ نشو؟
نو وخت چې امکانات کمی، باید اولویت پښتو کې ورته څه وایي، لومړیتوب باید ورکړي چې کوم شی ډېره اساسي ده او حیاتي ده، هغه ته باید توجه وشي چې موږ هغه لومړیتوب ورکړو. وایي دغه $50 نه ښه مفید او اساسي استفاده وکړو چې باید هغه لومړیتوبونه ته باید توجه وکړو. درته داسې قاطع وایم چې میډیکل توریزم یا د سی توریزم مخه څوک نشینی
هغه خو ذکرې جرمني کې تداویو کې امریکا کې مو کې
وایي خبره ده چې تغییر هم ډیر راغلی خانه اوس قلبی عملیات افغانستان کې کیږي د ګرده یا د پښتورګي تعویض افغانستان کې کیږي د مفصلو تعویض افغانستان کې کیږي داسې عملیات جراحي عصبي عملیاتونه افغانستان کې اوس کیږي تشخیصونه دلته کیږي یعنی وضعیت د پخانه تغییر راغلی اما دا ډیر به زمان غواړي چې هم تعود غواړي او هم امکانات غواړي
اما اتلس کاله دغه پروسه روانه ده
خبره خو ډیر صحیح ده خو د اتلس کالو بدبختي بیا ما مسؤوله وه خو هغه ورځ نه چې ما مسؤلیت اخیستی ما په مسؤلیت خپل وظیفه اجرا کړی هغه امکانات چې موجود دي هغه مې عادلانه د ټولو خلکو دپاره مصرف کړی
کور ودان وزیر صاحب
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم په دې ورستیو کې په هیواد کې د نن او بهار یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي
په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډیر زیات مهم دي
هغه کومې کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان ترسره کړي ښه نه بلل کیږي
شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناقه خبرې خپل منځونو کې
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونډه اخیستلی شي
که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کیږي دای باید ښه غوږ ونیسي باید یادښتونه ولیکي
د تندې څنګې د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غني وړاندې کوم
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو کنفرانسونو فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي د غزنی اوسیدونکی صدیق الله سومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولی شي
دغه پروګرامونو اړتیا سته بیا په وټولنو کې سپاغه کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسېږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سی دی لملای په خپلو کې سره و پیژنې لملای خدا دی زده کړ یو فرصت ده مثلا ته دی یو ځای ک هر عقل دی ابو هوا په اړه پوسی دی هغه د زراعت په اړه پوسی هلته دی نورو فرصتونو په اړه پوسی دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي ته کېدای شي یو مفکوره واخلې کاروبار پیل کړي یا بل
دا کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې بیا د ځوانانو سره خاصتا دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي کلیشهیي فکرونه دغه چیلنج کیږي دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکري چې د پخپلو اول خپل لاس مشاهده باندې هغه فکر ولاړی.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیسته. هغه منی چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیری لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستی صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناقه خبرې خپل منځونو کې دغه خبرې دي چې بیانو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسان ته دا خخ کاری چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه واقعي قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نور په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلن کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چیرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپل ټول خلکو نمائندګي کوي، دا یو د واځي د یو کورنې نمائندګي نه کوي، د ټول ولایت نمائندګي کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادېږي وایي چې والا دغه خلک دي په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معروفي کېږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید رناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او لا خسي کونځه تست سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهیدل ډیر زیات مهم دي، او هغه ته احترام او په هغه صورت کې ستل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف چې هغه د خلکو نږدې کول د هغه به سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغه سه پروګرامونو ته زمينه برابرېدلې شي، هومره زیاتو امکاناتو ته اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کېدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څنګه کولای شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده، چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسائل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي، څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
نو بالکل دا خبر هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، که د مجلس وي، که د وینا وي، که د هر مسله وي، باید غیر د چې ورزی باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کېږي، احیانا که د دنه څه پوښتنه کېږي باید ځواب ولري، یا مثلا که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي دی باید ښه غوږ ونیسي، باید یادښتونه ولیکي، که چیرې په ذهن کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکی باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعاله ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوي دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرضاً هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي، ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلی هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتر ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې، هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
چرته د کام د زړه درمان، چرته د سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته د سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته د چرته د کام د زړه درمان، چرته د سرچتر نزار کی هغه ځوان، چرته د سر چھ نظار کی بغض چڑھ رے
ستاسو جنازو کې قتل عام شو کنا ظلم د جماعت په درو با مشو کنا جبر مپ دین دنیا د قامو شو کنا ستاسو زر اختیار ویلو توان چرته وې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته وې چرت دے د کام دسڑ درم چرت دے سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے او سر چتر نظار کی حغزوان چرت دے د تاریخ نخې ورکه کړې کنا تاسو ته خپل درنې سپکې کړې کنا هر خوا ته کرکه 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 کړې کنا راولې پیرو خان او بچا خان چرته دې تاسو کې پختو چرته ایمان چرته دې چرته دې د کام د سر درم چرته دې سر چتر نظار کی حد زوان.